په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې په څو شیبو کې زموږ همکار اسدالله الدین د روغتیا خبرونه پیلوي. خو پایل دې سات په لنډو خبرونو کو. طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي چې په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکیچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به ترسره کړي. په عین حال کې د ایران بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل له تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بینګوویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په هر 2 دقیقو او په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مېرمن د زیګون یا میندواری پر مهال مري. د طالبانو د عام روغتیا وزارت که څه هم کرش مېری نه لري خو ادعا کوي چې د تیرو کلونو پرتله د میند او ماشومان مړینه کمه شوې. څه وکړو چې د مور او ماشوم روغتیا ډاډمنه کړو؟ د میندواری د مهال روغتیایي خوندیتوب څومره مهم دی؟ د مور او ماشوم د روغتیا اسانه لارې چارې کومې دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره دوه میلمنې دي. لندن کې د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه شګوفه مارج او کابل کې د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه هیلی غرشین. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیک مرغه چې دواړه میلمن اسټوډیو سره وصل شوی دی. میرمن مارج، اول به تاسو نه بحث پیل کو. په افغانستان کې معمول دا دی چې نظر نورې نړۍ ته، خصوصا نظر لویدیځ ته په کتو، د ماشومان شمیر زیات وي او له بده مرغه شمیرې هم ښیي او راپورونه هم ښیي چې په افغانستان کې لا هم د مور ماشوم مړینه د اندېښنې وړ ده او دغه کچه هم د اندېښنې وړ ښودل شوې ده. بحث بل دې نه پیل کو، مخکې له دې چې یو مور وغواړي ماشوم نړۍ ته راوړي، څه وکړي؟ هغه ابتدایي لارې چارې څه دي او دغه پلان څنګه خپل مخ ته بوزي تر څو وکولی سي یو سالم ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي او زمين کې خپل هم سالمه پاتې شي؟ اول خپل
سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو تخنیکی امکانانو ته او د آزادۍ د ټولو اوریدونکو ته سلامونه رسوم. اول خود دغه د بارداری دوران یا حاملهداری دوران دا ډېر یو مهم دوران دی د یو ښځې په ژوند کې، او مخکې له دې چې یو ښځه باردار کېږي هغه باید ډېر خپل صحت ته متوجه اوسي، چې متاسفانه په افغانستان کې پرابلمونه ډېر ده. اول خو ډېر داسې مورګانې دي چې هغه پرګنانسي ایسا خوی نغواری چه مثلا عملدار موسی اقا پا چه دوی ورطا پا تصادف وی پا تصادف کی دی اکثرا، یعنی اقوی آماده نی اقا ده ماشوم تا چه در یا بیر مهم شاید ده یا مور باید پوره لحاظ ده هر لحاظ نه ده خپل فکری او ده هر لحاظ اقا مور باید آماده موسی اغا حمل تا چکلا یا مور آماده وسی بیا کولیسی چه اغا دورانه بخط طریقه تیره که متاسفانه په افغانستان کې مونږ هغه انټینیټل کیر چې ورته وایي هغه د ټول د بارداري په دوران کې هغه کیر مونږ هیڅ نه لرو ایست افغانستان کې هغه نشته. نو ځکه دا لږ مشکل ده. اما بیا هم دا مورګان خصوصا هغوی چې په حساب د کوم یو تکلیف هم لري، نور تکلیفونه لري، مثلا شکر تکلیف لري یا مثلا د گردی تکلیفونه لري یا د وینې کوم تکلیف لري یا کوم بل تکلیف لري، دغه مورګان خو باید سل تر سل پورې ډاکترانو ته لاړ سي او مطمئن اوسي چې هغوی آماده دي دغه حمل ته، پس لاقل باید آمله دار سي. فقط عمومی طور پوری باید یا مور یا فولیک اسید واقلی یا ویتامین ده دا ادقل درینی استی مخکل ده عمل نشروع کی اغم منگی چه تکلیفونه لری، بل تکلیفونه لری، مثلا شکر لری یا بل تکلیفونه لری، اغوی دوز لنجیگ ده. اما عادی طور سلور سلو مایکروگرام دوز ده اغا واقلی.
بله، او مېرمن مارج، آیا اړینه ده چې مخکې دې چې مور او پلار تصمیم ونیسي چې دوی ماشوم راوړي، آیا اړینه ده چې یو ځل مراجعه وشي یو روغتیایي مرکز ته، خصوصا نسایي ولادي ډاکټر ته؟ یعنی دغه مراجعه رښتیا هم اړینه ده او کنه په ډیرو پیښو کې اړتیا نشته چې مخکې دې چې ماشوم راوړل سي یو سلا مشوره وسي له متخصص ډاکټر صاحب سره یا ډاکټر صاحب سره؟
نه، تا خو ضرور ده چه لارسی، اما تا اگه خزه چه ایس کم تکلیف نلدی او ده هر لازه جور دی اگوی کول ایسی، یعنی کم خبره نده، اما اگه من دی چه تکلیفو نلدی اگوی باید سل تر سل لارسی، یا باید نسای اولادی دکتر تا لارسی یا داخلی دکتر تا هم باید لارسی. زکر مثلا یا مریض شکر لدی، اگه باید داخلی دکتر تا ورسی چه اگه ماینات ایسی چه دا شکر، دا وین شکر سمره ده، آیا دا آماده ده دقیقه حمل تا کنه ده آماده؟ نو دا سل تر سل باید دوی لارسی. اما قصه که ماولی متاسفونه پر افغانستان که انتینیتل کیر یا اغا مراقبت های دوران دا آمله داری ایست نسته اغا وطن که چه دیر زیاد مهم ده او دا ساعت آمه وزارت پر دیوانی باید دیر زیاد توجه که زکر دا دیر مهم ده. البته زخو ما کار کرده، سوال از کالا ما پر افغانستان که کار کرده، من به شفاخانه که به نوکری و چه دشپی نه یا مریض براته، اغا مریض موقع ایست نپیزنده چه دغا مریض چی شده، چی شده تکلیف لری دفتن راته، چه دار دیر یا خطرناک ده. زکر مرگ و میر ده افغانستان که دامرین دیر زیاد ده کچه، زکر چه نسته دغا کر ایست اصلا نسته ده سوک توجه نکه ای دغا که متاسفانه.
مور ودان مېرمن مارج، لتاسو نه ډیره مننه، تاسو ته به بیرته راوګرځو. اوس به ورشو له کابل خپل مېلمنې ته، ډاکټر هیلې غرچین چې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ده، له کابل استودیو سره وصل شوې د ټلیفون له لارې. مېرمن غرچین، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په باور دا مهال په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه څنګه ده؟ ځکه راپور نه وایي چې لا هم د اندېښنې وړ ده. ما د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې پیښې یو څه کمې شوې دي په خواته، ستاسو موندنې څه ښیي؟ ځکه تاسو عملاً په همدې مسلک کې کار کوئ.
لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. شروع کې باید ووایم چې زه د نسایي ولادي متخصصه نه، بلکې په قابلګۍ په رشته کې خپل دغه لرم، دا تحصیلات لرم، ځکه سر و کار هم د مور او ماشوم سره دی. دا خو رښتیا هم په افغانستان کې د اندېښنې وړ موضوع ده چې میندې او ماشومان د میندو د مړینې کچه معلومه تر اوسه پورې لا داسې دقیق معلومات نشته، ولې کچه بیا هم لوړه ده. هغومره چې باید توقع ته کېږي چې راټیټه شي، هغومره نه ده. د مړینې کچه لوړه ده او موږ هم په دې ته په تلاش کې چې وکولی شو د میندو ته خدمات ورورسو، تر څو دغه موضوع په خپل کنټرول کې راولو او میندو او د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړو. بل خصوص په لری پروتو سیمو کې موږ دغه مشکل سره ډیرو مواجه، ځکه موږ ستاسو مملکت د څو نظر د لحاظه په ډیرو اساسو ستراتیژیکو نقطو کې دی، لکه یو د هغې نه موسمي وختونه دي چې حتی په ځینو پروتو سیمو کې داسې ساحې موږ لرو چې تر اوسه لارې ورته بندې دي. دا نن ما د نورستان سره متماس درلود، متاسفانه خانم جواب په دې وخت چې شدید واورې ورېږي او لارې بندې دي او تلیفونونه هم کار نه کوي، نو دا یو څه دي. یو دا د خلکو د علاقه مندۍ کموالی، نه پوهېږم، ځکه اکثره فکر کوي چې په امیدوارۍ په وخت کې دې ته ضرورت نشته چې ومو یو صحي مرکز ته لاړه شي، یو صحي کارکوونکي ته ورشي. حتی په هغه نږدې کلي کې چې یوه قابله موجوده ده، هغه قابلې ته ورشي تر څو د هغې سره د خپلې امیدوارۍ په مورد باندې مشوره وکړي، د هغې نه مشوره واخلي، او دا چې خپله امیدواري په یو پلان باندې مسؤونه کړي او د مړینې کچه راټیټه شي. نو دا موضوعګانې شته دی. واقعا که هر څومره د میندو د مړینې کچه راټیټه وي، بیا هم په افغانستان کې د او په ټوله نړۍ کې دا اندېښنې وړ موضوع ده، او اکثره دا مړینې د هغه عواملو نه رامنځته کېږي چې هغه د وقایه وړ دي.
او همدغه عمده ستونزه کې یاده کې میرمن غرشین، عوامل څه دي؟ ځکه په افغانستان کې فقر بې وزلي متاسفانه چې لا هم شته، دغه سوې تغذیه یا هم سمه نه تغذیه هم د دې لامل کېدلی شي چې مور یا ماشوم خدای مکړه تلف شي. افغانستان کې ستاسو موندنې څه ښایي اساسي لاملونه څه دي چې مور د زیږون یا هم مندوارۍ پر مهال ژوند له لاسه ورکوي؟
لودین صاحب، په افغانستان کې درې اساسي موضوعګانې چې د دې سبب ګرځي چې موږ خپلې میندې د لاسه ورکو، یو په شروع کې د تصمیم نیول دي، ځکه اکثریت زمونږ فامیلونه دې ته نه حاضرېږي چې تصمیم ونیسي چې یوه مور حداقل ګچې. د نړیوال صحي سازمان وایي چې یوه مور د بارداری نه مخکې باید یو د صحي مرکز یا قابلې یو نسایي ولادي ډاکټر یو صحي کارمن سره یوه مشوره ولري، یو دغه یو د تصمیم نه نیول د فامیل د خوانه. بل دا چې هغه څه چې فرهنګي څه دي، سنتي، موږ دا سنتي او فرهنګي جامې، امیدواری یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د فامیل مسؤلیت هم دی، د یوې ټولنې مسؤلیت هم دی. په یو کلي کې یوه مور امیدواره، د هغه کلي مسؤلیت هم دی. ولی متاسفانه یوه مور په افغانستان کې د رواجونو او د ځینو فرهنګي مشکلاتو یا فرهنګي موضوعګانو د کبله نه شي کولای د خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي چې هغه وایي زه ډاکټر ته لاړه شم، زه کلینیک ته لاړه شم، زه قابلې ته. دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع، جغرافیه د افغانستان په داسې یو حالت کې واقع ده چې زموږ او ستاسو اکثریت ولایتونه نیم کال لارې بندې دي، ژمی دی، لارې صابلوبور دي. حتی داسې ځایونه موږ لرو چې په لرې پرتو سیمو کې څه موده مخکې موږ د داسې ولایت نه، ځکه موږ په ولایتو کې ډېرې دغه لرو، برنامې لرو. ځو تاسو فکر وکړئ، داسې یوه ولسوالي ده چې 12 ساعته په موټر کې ورته لار ده د مرکزه پورې، حتی د یو کلینیک پورې کمترینه لار چې هغه هغه ډېره کمه لار چې وایي 2 ساعته په موټر کې لار ده. او ځینې خو داسې منطقې دي چې هلته د موټر لار هم نشته دی، یعنې د ترانسپورت مشکل یو غټ عامل دی، د دې په خاطر چې میندې صحي مرکزونو ته نه رسول کېږي. او درېیمه موضوع چې هغه ده، هغه د صحي مراکزو کمبود یا د صحي سټاف کموالی په دې اواخرو کې دی چې ځینو وظیفې پرېښې دي، یا ځینې د کلینیکونو نه لاړل، او یا ځینې داسې دي چې کلینیکونه په دومره لرې پرتو سیمو کې پراته دي چې دوا یا ځینې وسایل رسول ورته سخت دي. نو دا هغه درې عمده عامل دي چې د میندو د مړینې د کچې د لوړېدو سبب ګرځي، او میندې د مړینې سره او معیوبیت سره مخامخ کوي، نه یوازې مړینې سره، معیوبیت سره هم مخامخ کوي.
درېمه
دا دي، د تصمیم په موقع د تصمیم نه نیول، ترانسپورټیشن مشکل، او د صحي مرکزونو سره د تماس کموالی.
و ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. که چیرته غواړئ چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ، د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00422112501. بل نړیواله شمیره ده: 00422112501. تاسو کولی شئ چې زموږ واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده: 00 2 3 8 1 1. په دې لا چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحبان به ستاسو پوښتنې ځوابوي. میرمن مارج، تاسو بیرته راګرځم، بحث مو سره پیل که. هغه له ولادت مخکې تدابیرو باندې پلانونو باندې تم شولو، اوس برا شو دې ته چې د ولادت د جریان تدابیر څه کېدلی شي، پلانونه څه کېدلی شي کله چې یو مور پوه شي چې دا حامله ده یا میندواره ده، کوم لمړنی کارونه چې باید ترسره کیږي او خدای دې چې هغه صحیح پلو بخپل امکانات برابرې بل د خړو موضوع هم د بل ډاکټر ته هم د متواتر ورتګ موضوعات دي تاسو څه سپارښتنه کوي هغه مایندو ته چې نوی مثلا دوی ماشوم په ګډ اخلي هغه لمړنی او اړین اقدامات دوی ته څه دي ترڅو خپل هم سالم پاتې شي سالم پاتې شي او هغه ماشوم هم چې ټولنې ته راوړي هغه هم سالم ووسی
او اول خو ماچ مخکې موبایل چې متاسفانه مونږ نه لرو دا مراقبت د زمان د امیدواری مونږ مراقبتونه نه لرو خو یو مور چې کله پوهېږي چې هغه عمله داره ده هغه باید هغه فولیک اسید چې موبایل فولیک اسید باید واخلي هغه تر درې میاشتو پورې خو حداقل چې دولس هفتې مونږ ورته وایو هغه تر یعنی ختم د درې هفتو پورې باید واخلي هغه بل یو ډاکټر صاحب ته چې د الټراساوند امکانات لري هغې ته باید لاړ شي دا خبره چې زه کوم زه لږ ډېر بسې متاسفم کېږم ځکه د خپل د افغانستان د خلکو حالت پوره مانا احساس کوم زه پوهېږم چې هلته څه حالت روان دم ده اوس اما بیا هم که څوک یې کولی شي لطفا یو ډاکټر ته ورشي حداقل په دغه دولسم هفته کې د یولسم یا دولسم هفتې په منځ کې یو ډاکټر صاحب ته ورشي چې هغه الټراساوند یا معاینې تلویزیوني کوي چې کله هغه ډاکټر صاحب معاینې تلویزیوني کوي هغه ډاکټر صاحب تاسو مجبور کوي هغه ډاکټر صاحب ته ووایي چې د تاسو د عمل سن څومره ده چې هغه تاسو ته دقیق کړي چې څومره ده د دغه عمل سن غیر له هغه بیا پسته که وسي بیا پسته دومره دقیق نه یي نو ځکه تاسو باید په خپله پوه شئ ځکه متاسفانه په افغانستان کې داسې همده چون خلک ډېر بې سواد ده متاسفانه هغوی چې راځي هېڅ په خپل د عمل په سن باندې نه پوهېږي نو دغه یو الټراساوند ډېر مهم ده چې په دغه یولسم دولسم هفته کې وسي بیا پس لکه یو بل الټراساوند باید په دغه شلم هفته کې تبدیل کولی شي هغه نو چې هغه هم باید هغه ډاکټر صاحبانو ته چې الټراساوند یا تلویزیوني معاینه امکانات لري هغوی ته ورشي چې هغه دغه ماشوم تر دغه سر تر پښو پورې ټولې وګوري او مطمئن اوسي چې په هغه کې کوم څه شی غیر نورمال نشته او که یې هغه مجبور ده چې مریض ته باید ووایي چې دغه شی غیر نورمال ده په دغه ماشوم کې چې زه نه پوهېږم دومره امکانات څومره امکانات هلته شته ځکه ما ډېر بخصوی ده په افغانستان کې ما کار نه ده کړی بل حداقل په دغه اتویستم هفته کې یو قابله صاحب ته یا یو ډاکټر صاحب ته دوی ورسي چې د دوی فشار باید چکسی د دوی یورین یا متیازی باید چکسی چې مطمئن ورسي چې فشار د دوی نورمال ده او یورین نورمال ده په دوی کې هم دغه متیازی بیا بل مهم په دغه دوه دیرشم هفته کې یواری باید دوی لاړسي ډاکټر ته ګرچه چې په دې وطنو کې په دې ملکونو کې په اروپا کې خو ډېر امکانات شته ولې چون هلته ډېر امکانات نشته په دغه دوه دیرشم هفته کې هم باید لاړسي او په شپږ دیرشم هفته کې باید ډاکټر صاحب ته لاړسي چې هغه ډاکټر صاحب دوی ته باید ووایي چې مثلا څه وخت د دوی وخت د ولادت ده او په څه رقم دوی باید ولادت وکړي آیا دوی کولی شي چې یو نورمال ولادت وکړي یا نه چې دغه ډېر مهم ده مثلا یو مور راځي په شپږ دیرشم هفته کې او د دې ماشوم په پښو ده دا باید د مریض سره یا د ښځې سره خبرې ورسره وسي چې څه رقم ده ته څه شی غواړي ته غواړي آیا نورمال ولادت وکړي په نورمال ولادت وکړي دغه په حساب امکانات د خطر په کېسته او یا غواړي چې عملیات چې سیزرن سیکشن ورته وایي نو ما اورېدلی ده چې اوس په افغانستان کې دغه د مور چې خواهش وکړي عملیات ته هغوی کوي نو دغه باید عملیات شي او بل مهم په هغه څلوېښت هفتو کې ده ځکه دغه وخت کې هغه په حساب فول ترم ده یا مکمل ده سند عملي مکمل ده نو پس له څلوېښت هفتو نه چې عمل شات زی دا بیا دومره ښه نه ده مګر ډېر لس ورځو پورې هم شات تلی سي مګر ډېر نه سي تلی نو دغه ډېر یو مهم دوران ده چې هغه کې باید دوی سل په سل ډاکټر ته یا یو قابله صاحب ته ورسي ډېر هغه ده ډېر مراقبت غواړي نوره اما دغه هغه شاید چې
بخښ ضرورت
دی
اړین دی او کور ودان میرمن مارج راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو دا اوریدونکو خپل خبرونه دا یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
اسد الله نبی سر سلامونه محترم.
علیکم سلام استریم شی محمد نبی له بغلانه مهربانی.
تو خوشاله ورشي ګر په دفتر صاحب سلامونه وایم لوګي صاحب محترم. لوګي وشي.
و ډیره مننه مهرباني وکي. بحث دغه د نسای ولادي موضوع ده، د مور ماشوم صحت د تاسو په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم لري مشخصه مهرباني.
نو مننه البته موږ خود سترګې د والد ته ویل بار مزاج مو د دې سره دغه اختر وو مو غوښه د دې دغه په غوډې موږ په خپلوالو په دغه یو چا سره د سمبر دې خفي کړي او د هغه بری د ولادت باندې مرستو دغه مېرمن نو هغه ځوان لا سوال ک د دې سره هغه ماشوم مرخه پاتې شو د پټور کې شو ګورو دغه یو نیمه جکټر شو یا دغه کور والا چې تقریبا دا به بیا غوړه سړی وي یعنی د څه په کې چې دا یاترا سړی وو تو چې خاص توجه یې مرمنه ته نه وکړي دا وو ته چې مریض و نو بلا خره دا دې رسول کې ساور کا نو پټور کې شو ګورو لږ څه باور کوي ماشوم پات شو نو دا سړی چې ما ویل دا سړی خپل یې د څه بیا غوړه بیا دا د مرمنه هغه یو دا ورونه یو ورونه یو تقریبا دا دوستاري بیا دا لاس په لاس یو څه داسه یا خو دې خو دا کومک وکړ دا مړي لپاره واغ لپاره نو چې په دې کې دا باندې خلک غریبان دي دا چې به توجه وکړي نو خاص هغه څوک چې زنګر وچی دي خو هغه مخه دا خپل مرمن ته پکړ دی نه دې چې پکړ کې هغه میاس میاس دی یا د ډاکټر ته یا هغه قابلیت وروري چې هغه هغه شات هغه ټول ګوري پرې سر چې شات سره کمی نور عادت نورمال دي کمی نو دا به یو کې چې دې چې موږ مو سره په دې دا زموږ تل کې اوس دا چې خلک سره نو والا د دې سره موږ خپل تاسو تقریبا موږ دا چې خبره غاخته موږ نه درته څنګه کړی چې کمره نه ک نو به په افغانستان خلک کوشش وکړي چې راځي ضرورت لپاره خدا خو بل هیڅ کار نه دي صاحب هم خبره سره یا تور کې یا قط کې دغه بریزاد وګوره مهمه مرجع ده دې ته باید خاص توجه وشي او په ټول کې دا تر څو دا پښتنه ده د دې سره چې دا بعض وختو کې دغه ورې جنې ودی چې دغه سم دا خاص مشکلات نه پیدا کیږي نو بس دغه خلکو ته یا د سمې چاته ته شو چې
بله کور ودان محمد نبی په دې باندې باتمان ډاکټر صاحبان رڼا واچي چې په وور سن کې د نجونو ودول دا څومره د مور ماشوم له صحت سره اړیکه لري او دغه پیښه مو چې یاد کړه د دې لامل معلوم شو چې ولې د دې مور ماشوم له منځه پات شو او خپل له منځه لاړ. ښه فکر کوم له محمد نبی سره اړیکه پریس ولا دغه پیښه یاد کړه له بده مرغه چې په کلی کې او په خپلوانو کې دغه سیاو پیښه سوې چې وایي د دوی اختر هم ورته په غم کې په هر حال وروسته به ډاکټر صاحبان رڼا پی واچي چې لاملونه څه دي. زه ډاکټر هلې غرشین ته راځم خو یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ رخصت د ژوند ستمنې پروګرام له آزادې رادیو نه اورئ.
تشکر لودین صاحب سلامونه نه قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو دوه مېلمنو
و ډیر مننه
کوم
چې تاسو هم مننه دغه مسائل تعقیبوي. تاسو اول څه سپارښتنه لرئ قاری صاحب؟ مې چې تاسو چې راځي خبرونه ته ماشاءالله چمتووالی سره راځي بیا که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
خو سپارښتنه خو مدا ده واقعن دا خبره چې سره ده چې په دوه ساعتو کې په افغانستان کې یو څه د ولادت نه صحیح اند چې یو پر محل باندې ماشوم مری دا وسم دا کی کته لري خبر نه ده. خو زبه د دې مخ کی خبرې درته وکم دا شل کال مخ کی یا پر 22 کال مخ کی هغه اگای چې وسو هغه 22 کال مخ کی نه وسم با وجود دي چې په قراو قصباتو کې وسم خلک اگای نه لري اگای ته ضرورت لري ولیکن مردا شي زمرد دا شي په یادې لودین صاحب کته مازه په صاحب ته وراوري دا می بل ټلیفون به هغه نه دی
غاګ مرزي قاری سره مهرباني.
او نو زموږ د شي پیادي چې په یو وخت کې دا موږ کوچانو موږ په قراو قصباتو کې وشدلو یو شته چې به مریض وسو اصلا دا څه د بدرې ورځې نه جوړي به چا به سر نه پګرځوي یا به څلور ورځې نه جوړي به چا به سر نه پګرځوي درې ورځې څلور ورځې پر یو کوچنی به نه جوړي و بیا به سلرم ورځې درې ورځې کوچنی پیدا سو نو کوچنی به بیا ودم نه درلود ډیر به په ماشوموالي کې مړ کېدل لږ به پاتې دل او بل خبره دا ده چې اوس هم په دا قراو قصباتو کې د شي قریسته چې اوسه نه جوړی شي هغه وساکل نیک ته تقریبا په 3 ساعته په 4 ساعته کې نه را رسیدي. نو د دغه نار رسیدو سبب دا دی چې هغه څه خوندېږي هم کوي وینه هم د لاس ور کوي بدن هم ځای کوي او ماشوم هم ځای کوي، نو دغه خبرو ته اوس هم ضرورت شته. او نو خبره دا ده خدای چې د روغتیا وزارت و دغه خبرو ته پام وکړي و دغه مشکلات ته، او نوي ډاکتران په هرې کریې کې نوي ډاکتران وروځي، او دغه هغه وخت روزل کېدلی شي چې زموږ ښځې یا زموږ نجونې یا زموږ خوندې تعلیم وکړي، او که نه وي نو لس کاله بعد به دغه هم نه وي. نو زما پوښتنه ډاکتر صاحبان څخه دا ده، دوې پوښتنې ځینې لرم. یوه پوښتنه خو مې دا ده چې یو ښځه چې حامله وي په کومه موده کې د حمل باید دا درون بار پورته نه کړي، یعنې د څلورو میاشتو وروسته یا د درو میاشتو وروسته یا تر نو میاشتو پورې په کومه موده کې د حمل باید دا درون بار پورته نه کړي، او د دې سره باید مرسته وشي، ښه خواړه ورکول شي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ښځه چې پردن د زیږون پر مهال باندې پریشته دي چې دا اولاد وزیږوي، وخت چې دا مریضه شي، پخوا په دې قراو قصباتو کې داسې وه دا کورني درمل بیا ورکول، یا یوناني دوا یې بیا ورکول، یا بیا خپل سره ګولۍ ورکول، هغه به ډاکترانو پوښتنه هم نه کول. نو دغه ګولۍ یا دا یوناني دواګانې کورنۍ دواګانې و دغه ماشوم ته ورکول یا و مور ته ورکول، دغه څومره و مور ته خطرناک، یا ماشوم چې پناه شي څومره خطرناک ور تمامېږي، که ماشوم وزیږي څومره خطرناک ور تمامېږي؟
بله، کور مودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. پښتنې مو هم واورېدل شولې او تبصره مو هم واورېدل شوه. زه میرمن غرشین هیله کوم چې د قاری صاحب پښتنو باندې تبصره وکړي. میرمن غرشین، قاری صاحب هغه پخوانۍ زمانې، البته ډېرې پخوانۍ هم نه ویلې، چې شل پنځه ویس کاله مخکې وخت یاد کړي چې په کلیو بانډو کې داسې و چې هیچا ډاکټر نه پیژنده. نو فکر کوم یو څه پرمختګونه وشول، خصوصا دغه تیر جمهوری نظام په شلو کلونو کې شاوخوا ډېرې پانګونې وشولې، ډېرې موسسې راغلې په روغتیا برخه کې پانګونې وکړې، روغتیایي مرکزونه زیات شول، حداقل خلکو روغتیایي مرکزونه وپیژندل، په هرې ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ شو. دا پرمختګونه به اوس هم وي، خو غټه اندېښنه دا ده چې که دغسې وضعیت دوام کوي او دغه محدودیتونه وي په پوهنتونونو باندې، ممکن د ښځینه و متخصصانو د نسایي ولادي ډاکټرانو شمیر کم شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې دوی له کمبود سره مخامخ دي. په دې اړه باندې لنډه تبصره وکړئ، بیا د قاري صاحب پوښتنو ته راشئ چې وایي ښځه په کومه میاشت کې چې حمل ولري باید درون بار پورته نه کړي، او دویمه دا ویلي چې د یوناني دارو درملو کارول څنګه دي، یا د کورنیو دارو درملو؟
مننه لودین صاحب. د قاري صاحب په جواب کې باید ووایو چې واقعا موږ که محدودیتونه د تحصیل وځي په راتلونکو کې به د کمبود د قابلو او د صحي کارمندان او بخصوص د نسایي ولادي د ډاکټران او د دوی سره مواجه او مخکېږو، نو په دې هیله چې دا ستونزه په افغانستان کې حل شي، ولې د عامې روغتیا وزارت اوس چې یو ډېر ښه پروګرام، یو خبرنامه په لاس ته، هغه دا ده چې په ټول مملکت کې د قابلګۍ مکتبونه شروع دي، رخصت نه دي، یعنی تړل شوي نه دي، او په دې برخه کې په دولتي او په خصوصي سکتور کې درسونه روان دي د قابلګۍ د پروګرامونو، او قابله تازه نفس قابلي فارغېږي، او په دې باندې کوشش روان دی د عامې روغتیا وزارت د خانه چې تشکیلونه غټ کړي، او حداقل وکولی شو موږ په هر کلي کې یو د قابلو د کور په نامه یا د اف اچ اچ فاميلي هیلت هاوس په نوم یو دغه ولرو، چې اوسه پورې په افغانستان کې تقریبا موږ د 500 نه زیات د فاميلي هیلت هاوس یا اف اچ اچ یا د قابلو د کور په نامه باندې، یا شیانه های سی په نامه باندې صحي مراکز لرو چې هغه کې اتمی او قابله شته دی میندې کولی شي د دې نه استفاده وکړي. یعنی هر هغه ممکن امکانات چې وي، کلینیکي کې، شفاخانه کې، دغه سي صحي پوستي کې، دغه سي د قابلو د کور په نامه باندې مرکزونه د عامې روغتیا وزارت په دې ته په تلاش کې چې د مؤسسو د خانه یا هر هغه څوک چې تمویل کوي، همکاري کوي، دا برنامه خلاصې وساتي او شروع شي، چې دا یو ښه زیری دی چې دا فعلاً موږ په افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ پروګرامونه شروع لرو، یعنی تړل شوي نه دي زموږ زنانه پروګرامونه. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې، او کوشش کوي چې لرې پرتو منطقو ته، دا فعلاً موږ په ځینو پروګرامونو کې ډېر په لرې پرتو منطقو نه قابلی جذب شوي دي، درس وایي انشاءالله چې منطقو ته ځي، خو په دې هیله باندې چې د خپل منطقې ته بیرته راشي او د خپل منطقې کې کار وکړي، ځکه په دې باندې ډیره غټه سرمایه گذاري کیږي او د خپل منطقې کې کار وکړي، ځکه زما په اند باندې دا مهمه نه ده چې وزارت څنګه هر چیرته یو کلینیک هم ته جوړ کړي، هر چیرته چې یوه قابله موجوده یو صحي کارمند موجود وي د هغې دا وظیفه ده، دا مکلفیت دی چې میندو ماشومانو او خپلو خلکو ته ورسیږي. یوه پوښتنه دا وه چې میندې په کوم وخت کې کولی شي درانه وزنونه جګ نه کړي او میندو سره کومک وشي. موږ باید دا وویو چې د امیدوارۍ دوره ټوله یوه حساسه دوره ده او ټولې میندې نارمال کارونه باید خپل د کور وکړي، ولې هغه درانه وزنونه چې د دې سبب د دې کېږي چې مور ته اختلاطات لکه وینه بهیدنه، لکه د اوبو بهیدنه، لکه د وخت نه مخکې زیږون، لکه سقطونه یا د ماشومانو د درې اولو میاشتو کې ځای کېدلو سبب کېږي، دوی ته د دغسې درنو وزنونو نه د شروع د باردارۍ نه تر اخره پورې دغه وکړي، دا پرهیز وکړي. البته د خپل صحت په خاطر باندې، ځکه دا یوه ډېره مهمه موضوع ده، قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته فکر وکړو. زموږ میندې متاسفانه اکثره په دې موضوع ته فکر نه کوي، د امیدوارۍ په وخت کې درانه کارونه، درانه وزنونه جګول او بیا وروسته د دغه اختلاطات لکه د وینې بهیدنه او اوبو بهیدنه سره مخامخ کیږي، نو دوی باید په دغه وخت کې ډېر زیات احتیاط نه کار واخلي، فامیل هم همکاري ورسره وکړي. او د دواګانو په مورد باندې باید ووایو چې لودین صاحب هیڅ نوه یوناني یا طبي دوا باید د یو صحي کارکوونکي د مشورې پرته ونه خوړل شي، ځکه دا د دې سبب ګرځي چې مور سره اختلاطات پیدا کړي. نو هیڅ دوا یوه بغیر د هغه دواګانو نه چې هره دوا چې مثلا مخکې ډاکټر صاحب وویل چې فولیک اسید باید واخلي، هغه فولیک اسید هم باید د صحي کارکوونکي د مشورې او د نظر لاندې واخلي.
بله وو کور ودان ډېر مننه. او فولیک اسید هم باید اوریدونکو وینه ماینس چې په وینه کې هغه د فولیک اسیدو اړتیا څومره ده، بیا هغه مطابق فکر کوم دوزونه تجویزی کې. کور ودان ډاکټر صاحب مارج تاسو ته بیرته راځو. تاسو د محمد نبی ورور چې اړیکه نیولې ولا بغلان ناو دی وی پی یادونه هم وکړه، دغه پښتنه باندې لاندې تم سي بیا به بحث ادامه ورکو. ویلې چې د مور سن چې په افغانستان کې تر ډیره ویل کېږي چې کم عمر جونې ودیږي، د مور کم سن څومره د دې لامل کېږي چې د مور او ماشوم په صحت باندې ناوړه اغیز وکړي؟
مخکې له دې چې دغه سوال ته زه جواب ورکړم، بېرته زه راځم هغه فولیک اسید ته. په ډېر احترام چې مېرمنه غشتن غرشین ته لرم، دغه ده چې فولیک اسید هغه ضرورت نشته چې ډاکټر ته ورسي د هغې هغه خپل د وجودیت تعین کړي چې څومره ده. د دې په وضعیت کې هغه 400 یا 400 مایکروګرام اس بخس نه لري هر نفر اخیستی سي. غیر له دې چې زه کوم نفر راضی او ورته خرڅی یا قبول شاید هم خرڅی په دواخانو کې چې دلته مغه خرڅیږي، هغه ته دواګان تاسو د پوهې دی اوور د کاونټر ورته وایي چې په بازار کې خرڅیږي، ضرورت د ډاکټر د نسخې ته نه، یعنی هغه باید ډاکټر ته نه ځي، مګر ځي مغه دواګان اخلي. نو ځکه هغه ضرورت نشته چې هغه باید وینه یې تعین سي او پس لاغه بیا ورته تجویز کړي، هغه مور باید وایخلي هغه دوا. او بل یو بل خبره بیا مې کول، بیا سره ډېر احترام مېرمن غرشین ته، دغه د درانده بارونه چې هغه قاری صاحب لکه چې پوښتنه وکړ، شواهد نسته په تبابت کې، شواهد نسته چې مثلا که یو مور درون کارو کی هغه د سقط باعث کیږي یا د زایکیدو دایوان باعث کیږي یا د مخکله مخکې د ولادت سبب کیږي. که ما مطلب داوس نه ده چې د افغانستان نارینه اوس چې شي چې وړي اوس دغه ښځې مالدار باید لک مراعات وسی دغه ښځې سره، اما دغه کوم هغه نسته پکې چې کوم شواهد وسی چې دغه کیږي. اغه هم چې سخت کیږي یا مخکله مخکې هغه ولادتونه کیږي، هغه بل حتما خپل کوم دلیلونه لري. اوس راځو دغه سوال ته چې سن مالومدار سن ډېر مهم ده په هغه پورتاری کې، ځکه که یو مور مثلا سن کمی، هغه مور د هیڅ مدګان آماده نه ده دغه حمل ته، هغه خپل یو په حساب یو ماشوم ده او هغه خپل دغه ماشوم توپ په دوران کې ده، نو هغه سره هم یو بل ماشوم ته توجه وکړي. هغه عضویت دې ته جوړ نه ده. هغه مور اول د روحي له نظر نه دغه عمل ته آماده نه ده. نو ځکه یو نفر چې روحي له لحاظه یو عمل ته یا یو کار ته آماده نه وي، هغه څه رقم کولی شي چې هغه کار وکړي. نو ځکه دا ډېر مهم ده. او بیا هم زه تاکید کوم په کورنیو ته چې لطفا دې خبره ته ډېر توجه پاملرنه وکړي، او د دې نه د مخکې له اتلس کالو نه مخکې دغه لورګانې مه ورکوئ، ځکه هغوی خپله ماشومان یا هغوی آماده نه وي عمل ته. هغه ډېر یا اختلاطونه په دوران د حامله داري کې لري، اول خو توجه نه لري خپل ځان ته، خپل عمل ته نه اخلي، دوا نه اخلي، هغه ډاکټر ته نه ځي یا که ډاکټر ته بته لاړ شي، ډاکټر که تجویز هم وکړي هغه کار نه کوي، ځکه هغه نه پوهېږي په دې باندې. او بل خطرات د وینې چې ډېر وینه ضایع کېستا، خطرات د دې ده چې دوی طبیع ولادت نسي کولی. نو دغه سې رقم ډېر خطرات پکې ستا، او باید ډېر زیات په دې کې توجه وسي.
بله کور مو ودان. ډېره مننه اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. نن د مور او ماشوم روغتیا ته دا پروګرام ځانګړی شوی، کولای سي چې اړیکه ونیسي او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. بیرته ورزو میرمن غرشین ته. مخکې یادونه وشوله چې په افغانستان کې امکانات ډېر دي، اوس د طالبانو حکومت د نرس قابلو پانتونونه خو به نسو ورته ویلی، دغه د نیمه لوړو زده کړو موسسې پرانیستې پریښې دي او هڅه کوي چې دغه کومه تشه چې دغه ډکه کړي. راځئ لږ زره په دې تم شو چې څه وکړو تر څو سالم ماشوم نړۍ ته راوړو. په دې سالمیت کې یا د ماشوم په سلامتیا کې او د مور په سلامتیا کې د ولادتونو ترمنځ واټن هم ډیر مهم بلل کیږي. په افغانستان کې د ماشومان ترمنځ هغه لازم واټن هم نوی کله ناکله، مثلا داسې او عام اصطلاح کې ورته شیر په شیر یا شیدو په شیدو ماشوم وایي چې یو ماشوم لا هم له شیدو نوی بیل سوی چې مور بیا بل ماشوم راوړي نړۍ ته. میرمن غرشین، دغه د ولادتونو ترمنځ څومره واټن په طبابت کې راغلی دی او په اسلام کې او په شاره کې هم فکر کوم کم تر کمه دوه کاله یادونه سوی ده چې باید مور ماشوم ته شیدې ورکړي. معنا دا چې په اسلامي نصوصو کې هم د ولادتونو ترمنځ وقفې ته اشاره شوې ده، ورزښت ورکول سوی دی. طبابت په دې برخه کې څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د اسلام د نظر خو واضح ویل شوی دی چې مور باید حداقل دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې دا خپل د شیدو ورکول د دې سبب ګرځي چې د ولادتونو په منځ کې واټن رامنځته کی. البته هغه میندې چې خالص د خپل شیدو نه استفاده کوي، یعنی تر شپږ میاشتې نه پورې ماشوم ته نورې متمم مې شیدې یا بوتل فیډینګ یا د بوتل د لارې تغذیه نه ورکوي، دا یو موضوع ده. ولی د میندې د حالت د کتو په اساس باندې هدا اقل فاصله د ولادتونو ترمنځ تر دریو کالو پورې ویل شوی ده چې باید یو درې کاله مور د ولادتونو یا د زیږونونو ترمنځ واټن ولري. د دې په خاطر باندې چې کله یو مور حامل اخلي، هغه مور د یو ډېره مهمه پروسه مخې ته وړي، او بیا د ماشوم زیږون، ځکه د ماشوم روزل په د مور په نس کې رشد کولی. تابان مور د کمبود د اوسپنې سره مخامخ کیږي، کمبود د کلسیم سره مخامخ کیږي، د تغذی په چرته په سمه تغذی ونشي، میندې د سوی تغذی او ځینې نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. بیا وروسته ماشوم ته شیدې ورکول دا هم ډېرې اړینې دي چې میندې باید ورته پوره امادګي ولري. نو د همدې په خاطر باندې د لږ تر لږه د زیږونونو ترمنځ واټن باید درې کاله وي، چې تر څو مور وکولی شي هغه کم بوتات یا هغه کم غذایی مواد، هغه کم پروتینی مواد او دا نور مواد چې په تیرو حامله داره کې د لاسه ورکړي دي، هغه بېرته پوره کړي، او د دې وجود دې ته آماده شي چې یو بل سالم نورمال او مطمئنه حمل مخې ته ویسي. په باندې خاطر میندې باید دا واټن مراعت کړي، ځکه دا یوازې د مور په ګټه نه ده، د ماشوم په ګټه هم ده. که مور په زیږون کې واټن مراعت نه کړي، اول دا چې د یو ماشوم نه د هغه د شیدو د خوړلو دوه کالن حق اخیستل کیږي، هغه شاید یو کال یا شپږ میاشتې یا کم زیات د مور شیدې وخوري. هل دا چې هغه شرعاً قانوناً حق لري چې دوه کاله د مور شیدې دغه کړي.
بله، و کور ودان میرمن غرشین، سلامت اوسئ. بیرته تاسو ته راګرځو ورځو بیرته میرمن مارج ته. میرمن مارج راځئ په دې لږ زره اوس خبرې وکړو چې تر اوسه مو په دې خبرې وکړي چې یو مور مخکې له دې چې غواړي ماشوم زیږي باید کومې لارې چارې یا کوم اقدامات ترسره کړي. بیا د مېندوارۍ په جریان کې تاسو مخکې واضح وویل چې په لومړی یو دویم اونۍ کې څه کول پکار دي، په شپږم اونۍ کې همداسې تر څلوېښتم اونۍ پورې کوم اقدامات چې اړین دي هغو ته اشاره وسوه. یو بس بل ډیر مهم دی چې په افغانستان کې کله چې ماشوم وشي بیا نو وایي چې بس دغه د کار خلاص شو یا په اصطلاح ماموریت تمام شو، ماشوم نړۍ ته راغی. اما حال دا چې فکر کوم اوږده پروسه په مخ کې ده، ځکه د ماشوم صحت مهم دی او د مور صحت هم مهم دی. څومره اړینه ده چې د ماشوم له زیږون وروسته د مور روغتیایي اقداماتو ته یا روغتیایي مراقبتونو ته پام وشي؟ هغه مراقبتونه کوم دي او څومره مهم دي هغه
مراقبتونه؟ پس د ولادت نه عمر مهم ده، لکه مخکې چې مهم ده. پس د چې ماشوم پیدا کیږي، تاسو اتمن پوهیږئ په دې وطنو کې او په اروپا کې هغه تر لسو ورځو پورې خو حداقل هر دوه ورځې پس ته د هغه قابله د کور ته ځي او د هغه مور پوښتنه کوي چې هغه سره قم دغه حیوان هم چک کوي، ماشوم هم چک کوي. اما متاسفانه دا خو بیا هم زمونږ په وطن کې نشته. خو زه دغه وایم چې کله ماشوم پیدا کیږي، هغه مور باید حداقل په دویمه ورځ یا درېیمه ورځ یو ډاکټر ته یا یو قابله سره ته پرسي چې خپل فشار هم چک کوي، بیا هم معاینه د ادرار یا د میتیازی هم وکړي، بیا حداقل په هفته کې یو قرار خلاص شي او په لسمه ورځ بیا هم ورسي چې مطمئن شي چې ټول شیان بیرته نورمال ده. بل دغه هغه ایجوکیشن چې ورته وایي، هغه میندې باید دغه باندې پوه سي چې پس له دې چې ماشوم پیدا کیږي کوم شیانو ته دوی باید متوجه اوسي او کوم شیان خطر ده. مثلا دوی ته باید ویل سي چې درد ډېر درلوده، ډېر زیات درد و او تا پاراسیتامول مثلا واخیست، درد جور نسو، ته باید داکتر ته ورسی. یا مثلا که وینه در رازی او دغه وینه ډېر زیات ده، مثلا ته ډېر زر زر تشناب ته ځې چې همغه پد په حساب تبدیل کړي، دا نورمال نه ده، ته باید داکتر ته ورسی. یا مثلا که ته تبه کهی زان خدر که نخ کاری، مثلا فکر کهی چه گرمی دی که یخنی دی که دام باید دوی سل پسل داختر تا ورسی. او هم دقیقی مثلا ده تدوی دیسی احساس کهی چه سردردی لری یا مثلا سرگو که چه نیسی لیده لیسمه، دوی باید داکتر تا ورسی پا دقیق وقتی مثلا که دقیق خصوصا دقیق لس ورز پسل ماشوم چه پیدا که داده مهم ده. او هغه مندې چې بیا هم نور تکلیفونه لري، هغوی ته خو ډېر مهم دوره ده. دوی په دغه اروپا کې خو دوی خانگی ډاکتران یا جی پی جنرال پرکتشنر ورته وایي هغوی ګوري، مګر متاسفانه مونږ په افغانستان کې دا نه لرو. نو پس له ولادت نه دوی حتی کولی سي چې یو داخلي ډاکتر سره تماس کړي که کوم تکلیف دغه رقم تکلیف پیدا کوي چې مخکې چې یو شی کېږي هغوی باید جلاوې ونیسي.
بله، کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړي. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی خدای دې اوریدونکو فکر کوم انټرنیټ سم نه ده، په دې لاره چې موږ وکولې سو غاګي وورو مهرباني غاګ مو وصل دی خبرې وکړي. مهرباني خبرې وکړي، واتس اپ کې مو اړیکه ستاسو مهرباني. خا فکر کوم چې اړیکې سمانه ده، زه هیله کوم چې کچرته امکانات وي چې د موبایل لارې سره اړیکه ونیول سي. مهرباني وکړئ غاګ مرازي. خا اړیکې خانه ده، اړیکې متاسفانه چې پرې کوو، ځکه د لپاره چې منتظر ورته پات سو ما غاګ مکتن نه راته وردم. خو مهرباني وکړئ خا اړیکې پرې شو کوم چېرته انټرنیټ سم نه وي اوریدونکو، بیا نو واتس اپ ته اړیکه مانی سي، ځکه واتس اپ لپاره لګ پیاوړی انټرنیټ په کار ده ترڅو ستاسو غږ موږ واورو او د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نشي. کور ودان ډاکټر صاحبانو چې را سره یې روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام او ری راځي اوس لږ زره د ماشوم په ولادت نو وروسته روغتیا باندې تم شو. میرمن غرشین، په افغانستان کې یو ستونزه ده هم ده چې خوارزواکي د تقریبا 4 میلیونه ماند او ماشومان په خوارزواکي باندې اخته دي چې دا مستقیما د مور او ماشوم په صحت باندې اغیز لري مخکې ورته اشاره وشوه چې لا هم د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. د ماشوم په تغذیه کې یو مهم اصل چې دی غواړم لږ زر په دې باندې تم شو د خبرونې په دې پاتې څو شیبو کې هغه د مور شیدې دي. د مور د شیدو ارزښت څومره دی تاسو لږ زر اوریدونکو ته وایي بیا به وروسته په دې هم تم شو چې ځینې کورنۍ البته داسې انګیری یا داسې پلمه کوي چې د مور شیدې نسته بس نو ماشوم لپاره یا دغه مصنوعي پوډري شیدې شروع کړي یا هم د حیواناتو شیدې ورکوي. په دې به بیا خبرې وکړو خو راځي دې ته تم شو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره مهم دي او د ماشوم په واده کې څومره مهم رول لري.
مننه لودین صاحب. د مور شیدې د ماشوم لپاره دومره اړین دي لکه د ژوند د کولو لپاره چې اوبه اړین دي. د مور شیدې دي چې د ماشوم ژوند صحت تضمینوي. د همدې په خاطر باندې موږ ویل چې اوله دقیقه د طلایي پس د زیږون نه، اول ساعت طلایي پس د زیږون نه، او څلیری ساعت طلایي، او بیا وو ورځې، او بیا اتلس ورځې. دا مهم ټکي دي ځکه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره په لومړیو کې مخصوص په لومړی شپږو میاشتو کې که چېرته یوه مور د خپل ماشوم په مکمل ډول د خپلو شیدو نه تغذیه کړي نو تاسو په دې مطمئنه شئ چې هغه ماشوم به ډېر کم د خوارځاکۍ سره مخ شي ځکه هغه په کافي اندازه هغه کم مواد چې ضرورت لري د مور د شیدو نه اخلي. او په اولو ورځ د ولادت یا اول سات کې وروسته د ولادت نه باید مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول شروع کړي ځکه د مور هغه اولنی شیدې یا غفله یا هغه ورګه چې په پښتو کې وته وایي دا د ماشوم لپاره وقایه ده. یعنی ماشوم د مختلفو امراضو او مختلفو خطراتو مقابل کې وقایه کوي او ماشوم ته وجود ته معافیت جګوي، ماشوم درجه د حرارت نارمل ساتي، ماشوم د انتانات سره د مجادلې لپاره قوي کوي. نو په همدې خاطر باندې ځکه نو خو الله تعالی په کلام کې ذکر کړی، په خپل قرآن کې ذکر کړی چې د مور شیدې د ماشوم لپاره باید ورکړل شي د دوو کالو پورې. دا ډیره مهمه موضوع ده او مهمه ده چې خلک وایي چې د مور شیدې د ماشوم لپاره څنګه باید نور غذایي مواد شروع شي. مور شیدې نه لري هیڅ یو مور به شیدو نه ده، ټول میندې شیدې لري. هر مور چې امیدواره کیږي، هر مور چې حمل اخلي ولادت کوي، استثناء ان که کومه یو کوم مشکل ولري هغه به جدا خبره. نور ټول میندې کولی شي چې شیدې ورکړي. ولی مهمه دا ده چې د یو صحي کارکونکو سره که د شیدو د ورکولو په میتود نه پوهېږي یا په هغه طریقه باندې نه پوهېږي، باید د یو صحي کارکونکو سره، د یوې قابلې سره، د یو نرس سره، د یوې ډاکټرې سره د دې مورد باندې مشوره وکړي چې یوه مور کوم وضعیت ونیسي، څه رقم خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. مهمه دا ده چې مور باید هر دوه ساعته وروسته د شلو نه تر څلوېښتو دقو پورې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي چې تر څو د مور هغه د شیدو کانالونه یا د شیدو غدې فعال شي او ماشوم په مکمل ډول خپل شیدې واخلي. مهمه د مور د شیدو ورکولو طریقه ده چې دا ډیره مهمه ده لودین صاحب. او زمونږ اساس اکثریت خلک به خصوصا ولباري میندي بیا په دې دغه باندې نه پوهیږي، په دې طریقو باندې نه پوهیږي، هغه د بوتل نه استفاده کوي او کله چې د وچو شیدو نه یا د حیواناتو شیدو د بوتل د لارې ماشوم ته ورکړل شي د هغه رودل آسان دي. یعنی دفتا د ماشوم خولې ته شیدو ورځي نو ماشوم د مور د سینې سره بیا علاقه کیږي او نه غواړي چې د مور شیدې په سم شکل وروي. نو په همدې اساس باندې زموږ توصیه ټولو میندو ته دا ده که چېرته غواړئ سالم ماشوم ولرئ، که چېرته غواړئ په آینده کې د ماشوم د صحت تضمین کړئ، په ځوانۍ کې، په وړکتوب کې، په ځوانۍ کې، په خاصنتوب کې د ماشوم صحت تضمین شي، د یو انسان هغه باید د مور شیدې مکمل وروړي ځکه د مور شیدې یوازینی غذایی مواد دي چې د ماشوم د وجود سره د زیږون د ورځې نه نیولې تر دوه کلنۍ پورې د ماشوم د هر ورځې د رشد سره هغه په هماغه شکل اوتوماتیک تیاریږي او هغه غذایي مواد چې ماشوم ورته ضرورت لري هغه ماشوم ته ورکول کیږي. نو بنان هیڅ مور باید د ماشوم نه دا حق چې هم الله تعالی ورکړی دی او هم د ماشوم خپل شرعي حقوقي حق دی تر وای نخلي.
کور ودان ډېر مننه سلامات او سیه اوریدونکو وصل دی ل زابل په دی ل چغاګي واور ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادۍ رادیو ناوړی
خیر چې ټول مخ کې تاسو په څه نه خبر مالي مانته چې دې یو سلام کوم د کوم چې په خین د زابل ولایت شاجیل او لسوال سره تلیفون په لیکو وصلی
خاتو خې سیب د زابل شاجوی نستړي مشه تاسو په دې سیمه کې شاجوی کې کلک ضرورت دی روغتیاي وضعیت وای هل تر روغتیاي وضعیت څنګه دی ډاکټر صاحبان استاکنسته او بیا دارته وای چې د بحث په اړه کوم پوښتنه هم لري کنه مهرباني
مننه الحمدلله مصطفی زابل خاصه د شاجوی پولیس والی کې او د زابل په کومو پولیس والی کې روغتیایی حالت تر ډیره حده پورې ښه ده خاصه موږ د شاجوی پولیس والی کې ډېر ښه کلینیک یا شفاخانه لرو په دې کې مختلف میلادي او نسایي ښه ډاکتران شته او نرسان شته مزیجان شته نو دا ولایتونه الحمدلله ټول په دې ولس والی کې تکمیلیږي او د دې ښه خدمتونه کېږي نوی یو ډېر ښه محلي ډاکټر صاحب لرو هغه ډېر عمومي جراح ده تقریبا په لوړه سطحه باندې جراحي عملیات عمومي کولای شي نو انشاءالله دلته وزه د صحت له لارې بېخي برابره ده په دې کې د خور ځواکانو کوچنیانو ته موږ د موادو په نامه ورته وایو رقم وچ پوډر هم راځي او خشته مواد هم راځي موږ یې په طبي لحاظ باندې نوم نه ده دا هم تقسیمېږي او په ولسوالۍ کې هم کلینیکونه لرو د دایچوپانو تر میزانې او دلته د ولسوالۍ په کلي کې هم شته روغتیایي مرکزونه شته د هلته هم خلک تداوي کېږي نو دا زموږ د ولایت حال ده تر ډېره حده پورې خو البته د دواوو کمبود ده ادویه او دواوې نسخه ډېر کمې دوایي ورکوي نو بیا نسخه وولي کې هغه بیانو خلک په خپل قدرت باندې اخي خو نو بعضې خلک مسکینان دي نو هغه د دې تاب او طاقت نه لري چې مسکینان وي او بیا هغه دوایې واخلي نو په مجموع کې په ټوله کې بیا هم ښه روانه ده او له محترم مېلمنې څخه مې دا پوښتنه ده نو موږ کله کله داسې الکان لرو چې موږ دلته چې مورې ورته وایي یعنې د مور شیدې کمې وي نو بیا دغه ته موږ وچې شیدې اخو سیرولاک ورته وایي نو د دغه په څنګ کې موږ څنګه خواړه ورکوو تر څو میاشتو پورې موږ دوی ته شیدې ورکوو او د هغه بعد بیا څنګه مواد ورکوو د هغه د دوی دپاره مفید او مهمیت تمام شي نو دا زما پوښتنه ده
بله کور ودان توخی صاحب سلامت او صحیح چاړي کې مونیولې و ورزو ډاکټر صاحبانو سره باس حمله کې شی به پاتې دي باس سره راټولو میرمن مارج تاسو دغه د توخی صاحب پښتنه باندې لاند تم شي ویل چې د وچمورو ماشومان لپاره کوم خواړه خدي ګرچې مخکې میرمن غرشین اشاره وکړه چې هیڅ مور بشودې نه ده کله چې مور ماشوم زیږی طبیعتا تبابت دا وای چې حالت شیدې هم ورسره ده خدا چې څنګه لشدون استفاده او چې فکر کوم ترنګواله مهم دی په دې باندې لاند تم سي بیا په خوراکي مواد باندې هم لږ ذره خبري وکړي د مور او ماشوم لپاره خصوصا د افغانستان شرایط ته په کتو کوم خواړه ډیر مهم دي مهرباني میرمن مارج
یا زه هغه مېرمن فرشین سره بالکل موافقه ما ایس مور د سینه د چې بیتن د شټې وسی شټې لري مګر دی په توجه ورته کې اول خو په دې وطنو کې چې کله یو مور د شخصانه له رخصت کیږي هغه ته هغه قابل سایبان هغه ته خی چې سره کوم په څه طریقه باندې شټې ورکا خو مګم د تا بیا په افغانستان کې دا خبره نه دی خو هغه مور باید پوسی چې سره کوم استفاده وکي یو خو باید شټې ډیر زر ورکي خصوصا په دغه اول څو ورځو کې ځکه کار ډېر شدې وته کې هغه شدې نه تولیدېږي هغه باید ډېر شدې ورکړي او چې کله شدې ورکړي باید دوی پوسې چې د دواړو طرف نه شدې ورکړي مثلا که یو ورې د یو خونه شدې ورکړې ده بل ورې باید د دې په یاد وسي چې کومې خونه شدې ورکړې ده او بیا د بل طرف نه شدې ورکړي بل منظم تر پورې دوی باید هغه خپل خوب پوره کړي ځکه موږ ټول پوهیږو چې کله ماشوم پیدا کېږي د مور خوب خرابېږي نو هغوی په ورځ کې متا که هغه ماشوم پیدا کېږي دوی باید ویده سي، او د ما توقع او خواهش د دغه نارینه و نه ده یا د فامیلیونو نه ده چې لطفا همکاري وکړي دغه ښځې ته چې هغه ضرورت لري یو استراحت ته. بل ډېر اوبه وڅکي، چې بیا هم متاسفانه په افغانستان کې یو کلچر ده چې وایي چې د یو ښځې چې ماشوم پیدا سو د اوبو نه یې لرې ساتي او فکر کوي چې دا اوبو نقص کوي. هغه اوبو هېڅ نقص نه لري، ډېر باید اوبه وڅکي یا مایات په صورت دوم ډېر مایات واخلي. مثلا هغه میوې چې ډېر مایات لري هغه باید واخلي، خصوصا په ګرمي دوران کې دوی باید ځان پرې نه دي چې دیهایډریټ سي یا بدون د اوبو پاتې سي. بل باز خواږه شیان تام ډېر ښه ده، او هماغه روحي له لحاظ نه دوی باید داسې آماده اوسي هغه ته دا شیدې ورکول ته. دغه کارونه چې وکړي انشاءالله چې یو ویم بعد کوم پرابلم به ونه لري. او همکاری د کورنۍ ډېر مهم ده.
بله، او میرمن مارج دغه توخیص پښتنه درلوده چې کوم ماشومان چې وچموري وي د په اصطلاح رښتیا هم دغه کلیوالي اصطلاح ده، وایي دا پلانای وچموري ده، ما چې مور شیدې نه لري وایي دوی ورته سریلاک ورکي یا یو رقم پوډري خوراکي مواد دي، نور وای کوم خواړه ورکولای سو دغه ماشومان ته. په دې لکتم شی بیا به عمومي په دې راشه چې د مور ماشوم لپاره په مندواري کې او د زیګون پر مهال او لزیګون وروسته مهمه او ګټور خواړه کوم دي.
خو په صورت د عموم چونځه یو د پیساب نیونیتل ډاکټر نه ما کې دا چې زه دومره په تفصیل باندې جواب نه سم ورکولای، مګر بیا هم سریلاک د یو نوې ماشوم چې پیدا کیږي دغه لپاره نه ده. سریلاک کولی سي هغوی فصل درې میاشتو مثلا کراکرا لږ لږ شروع کړي، یا فصل شپږ میاشتو نه دي کراکرا کولی سي چې هغه جامد غذا ته هم مراجعه وکړي لږ لږ، اما اول کې شیدې ده. نو که یو مور بیا شیدې نه لري هغه باید مجبور ده چې د وچو شیدو ته ورسي. هغه هم زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې کوم شیدې ډېر ښه شیدې ده، متاسفانه چون ما ډېر وخت د افغانستان نه زه وتلی یم نه پوهېږم. اما یو شیدې دلته ده په نامه د اپتامل ورته وایي، زه نه پوهېږم هغه په افغانستان کې پیدا کېږي که نه. دوی وایي چې په خوالو کې هغه یعنی د مور د شیدو نه کم نه ده، هغه باید واخلي. اما دا چې د مثلا د غوا شیدې دا څه فکر نه کوم، دا یو ښه نظری چې دغه ته مراجعه
شي. و کور ودان ډیره مننه عباس ورو سره پای ته رسو. راځي چې د میرمن غرشین د پای خبرې هم واورو، چون میرمن غرشین په افغانستان کې لا هم ده تجربه ماشاءالله ډیره ده. لتا سنه پښتنه کوم میرمن غرشین د مایندل لپاره د زیګون پر مهال د مندواری پر مهال او د زیګون وروسته مهال لپاره مهم او ګټور خواړه څنګه توصیه کوي؟ ځکه تاسو په کلیوالي سیمو کې هم اوسېدل یا ممکن هغه آسان لارې چارې کورنۍ ته وروخی، مهرباني په لاندو کې خپل سپارښتنې راټولې کړئ. مننه لودین صاحب،
په دغه دریمه دورو کې مور ته منګ توصیه ده لرو چې مور د کورنۍ خوړونه استفاده او کی ضرورت نشته چې دای ډیر قیمت بها خوراکي مواد واخلي. یعنی وګور کولای شي د حبوبات، لبنیات، سبزیجات، یعنی حبوبات چې موږ یو لکه لوبیا نه خوت، لکه سویا، لکه مئی، لکه دال، نو دغه شیانو نه استفاده وکي. د سبزیجاتو نه، د تازه ترکاری نه، سبزی پالک نه، د شفتالو د سبو نه، د تازه لکه تازه ترکاری چې په درکول هرې و پکې راځي، او حبوبات لکه ځکه په کلي او بانډو کې ټول خلک اکثریت خلک مالدار دي، کولای شي چې دی د شیدو مستو او د دغه پنیر دغه مواد نه استفاده وکړي. خو په صحیح ډول یې پخې کړه په کافي اندازې واخلي، په صحیح ډول پخواله په دې معنی باندې چې په طریقه باندې د پخلي پوښي. یعنی یوازې یو په چیرته مور غواړي او د غوښې توان دی نه لري، دی کولای شي څو لکه لوبیا نه خود تاله خود سویا دا سره شریکه پخې کړي، یو کافي اندازه پروتین د دې نه دغه کړي.
او دغه ترکاری نه خام استفاده هم چې په افغانستان کې خام ترکاری څنګه د مور د صحت لپاره او د ماشوم لپاره
ټول باندې کولای شي چې د خام ترکاری نه استفاده وکړي، هیڅ نو پرهیز نه لري، په شرط د دې چې ترکاری د وینځلو نه وروسته یو 15 دقیقې په مالګې په اوبو کې واچي چې تر څو کم موجودي میکروبونه چې دي چې د هضمي سیستم د مشکل پیدا کوي هغه د منځ لاړ شي. مېندې کولای شي په ډېر راحتۍ باندې تازه ترکاریګان استفاده کړي، هیڅ نو ضرر نه لري، ولې مکمله ګټه لري ځکه ټولې تازه ترکاری فولیک اسید، آیرون، کلسیم، او ویتامین ای دغه ویتامینونه لري او مېند او ماشومان ته ډیر ګټه ورته نه
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل ملمنو په لندن کې د نسایي ولادي ناروغي او متخصص ډاکټر شګوفه مارج او کابل کې له نرس قابله هلې غرشین صاحب نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکړه په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه بدر ته وړاندې کیږي تاسو اوس ازادي رادیو سندر ویش ساعت اوریدل شي هره د چیل موږ سره په راتلونکي خبرونو کې هم پاتې شي که غواړي چې دا پروګرام واوري له سره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل یې موندلی شئ.